بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په هلمند کې اسد الله الدین خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید سو. استرالیا په افغانستان کې د خپل هواد د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځنګړی سرنوال ګماري. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې شهید شو. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته ویل په پیخه کې د دایی ورور ټپي شوی دی.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماين انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. لدا سره یو رور هم ټپي شوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی دوی هم ټپیان شوی دی.
په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د الیاس دایی وژنه غندلې او دایي پر رسنیو حمله بللې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هم په دې اړه د همدردۍ او غم شریکۍ پیغام خپور کړی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. الیاس دایی له کلونو راهیسې په هلمند ولایت کې چې د سختو جګړو شاهد دی خبريالي کوله. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ مودې پورې اړه لري. دا څېړنه په داسې حال کې کیږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخي الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي دي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر پوستو د طالبانو د حملو د مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکي بیا د مرګ ژوبله ادعا نه مني. بلور ته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان د احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي.
در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف قندهار به هدف
د دې په وینا د ماین جوړولو یوه فابریکا لمنځه وړل شوې او 150 ماینونه خونسا شوې. ښاغلی احمدي دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو استوګنځای لګېدلی چې په نتیجه کې یې څلور ښځې وژل شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان په یو ځای نشي سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا ویروس د دویم څپې د مخنیوي لپاره وروستای چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا ویروس د ورځې شاوخوا 1,00,000 مثبتې پیښې ثبتېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. د خبریال شخص څوک غلی کوي او ولې غلی کوي؟ د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ادا شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. نور مطالب هم لرو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره هم ژغیشو. رحیم الله سمندر پخوا په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و، خو مخکې تر دې چې سمندر صاحب ته ورشو او له دوی مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. کابل ته ورځو له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه اورو چې د الیاس دایی د وژلو په اړه بېلابېل خبرګونونه راغونډ کړي دي. اکرام صاحب مهرباني.
ارګ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د الیاس دایی وژل د رسنیو د رسا غږ د خاموشولو هڅه بللې ده. او په دې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله ویلي دي چې په هیواد کې تروریستي ډلې دغه ډول جنایتونه او بریدونه په ترسره کولو سره د بیان د ازادۍ او د خبرلانو رسا غږ نشي محدودولې، ځکه د دې اعلامیه په وینا باندې چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنۍ قانوني حق او پلاسراوړنه لري، او دغه پلاسراوړنې په ډیرو کوښښونو او قربانیو باندې ترلاسه شوې دي. د جمهور رئیس له قوله په دې اعلامیه کې دغه پیښه په سختو ټکو باندې غندل شوې ده، او د دایي له کورنۍ سره په دې برخه کې دغه شریکي مراتب څرګند شوې دي. لدی ورخوا د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې هم د پیخه په سخت ټکو باندې غندلې ده، او ویلې دي چې په دې پیخه کې وخپل دایي شهید شوی او د غورور مشتبه محمدي ټپې شوی. کڅو مون په سیمه کې د روغتي چارواکو سره وغږیدو، د خاغلي مشتبه محمدي روغتي حالات د ډاډ وړ یاد کړي دي. پکتیا پریس کلب هم په یوه د یوه اعلامیه په خبرولو سره دا پیخه غندلې ده، او ویلې دي چې په دې برخه کې به خبريالان غلي پاتې نشي او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره به هڅې دوام ولري. الیاس دایی په هلمند کې ازادي راډیو خبريالو نن سهار په یو مهنت 14 کې چې د هلمند پریس کلب ته پلار باندې وو، د خپل ژوند بایل. الیاس دایی د محمد ز زوی په 1406 په دلمریز کال کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د زیږیدل او خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې د چانجیر پالی لیسه کې بشپړې کړې وي. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیات او پښتو ادبیات په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړې وکړي. خدای را پای ونه بالا او په ارکوزیا په نوم باندې په شخصي پونتون کې د پښتو ادبیات په څنګه کې لیسانس واخیست. په 2006 کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړنۍ دنده یې د سلام وطندار رادیو سره په سیمه کې واغسته. آی ډبلیو پی آر او هلمند ملي رادیو ټلویزیون نورې هغه ادارې وي چې دای په کې د ژورنالیزم لومړنۍ تجربې وکړي. وروسته یې په 2008 میلادي کال کې ازادي رادیو سره دنده پیل کړه او یوې لسیزې زیات کار یې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال په توګه باندې وکړ. الیاس دای دوه میندې لري، شپږ خویندې او اته ورونه یې درلودل. واده یې کړی و او د مهربان په نوم باندې یوه کوچنۍ لور ترې پاتې شوه او نن بلاخره په دې پیښه کې د یو مقناطیسي ماین لامله ووژل شو.
اکرام صاحب، تاسو وروستی ځل الیاس ته کله لیدلی وو؟
وروستی ځل دلته په کابل کې لږ تر لږ یو کال وړاندې لیدل شوی و. دلته یو ټریننګ و په هغه کې سره لیدل شوی.
مننه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر رحیم الله سمندر هم له کابل په ټلیفون را سره دی. رحیم الله سمندر یو وخت په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و. سمندر صاحب، له الیاس دایی سره تاسو هم د کار په وخت کې بیا بیا لیدلی دی او بیا چې کله د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، له دوی سره په یو ډول په ارتباط کې وئ، تاسو له الیاس دایی څخه څه خاطره لرئ؟
یا شبه صاحب، اول خدا دیر غمجن پیخه دا افغانستان دا جورنالستان و طولی کورانی تا زمونگ طولو تا دایی صاحب زما نزده ملگره و دیر زیاد سمیمی ملگره او پا طول داغا وقت کچه دای مدباعتو که کار کهو لامغ اول یو رزی نترنن پوری ما سر همیشه پتا ماس که و همیشه مرابطه لارلا. دیر خوب جبه، دیر سمیمی، دیر یو خ جورنالست، دیر یو پرکار جورنالست و همیشه اغا وقتی زاد داده که اومه دیر خراپور نیلیکل. هلمند تاست معلوم دیده داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگی محاس کې کار کول دی، جنگی خط کې اول خط کار کول دی. او دایی صاحب په ټول وخت کې چې ازادۍ سره کار کړی، که ای ډبلیو پی آر سره، که محلي رسنیو سره، همیشه د جنگ لومړۍ کرښې راپور ورکړی. همیشه د یو جنگ ځپلی لوی ولایت د لوی ولس غږ پورته کړی. ډیر زړور، ډیر غښتلی، ښه تحقیقي راپورټر و. او زه دومره غمجن سوم د دې پیښې په اورېدلو سره چې هیڅ نسم ویلی. په څه ډول ټکو کې تاسو ته دا غم خپل ښکاره کوم؟ دا د ټول وطن غم دی، دا د ټول افغانستان د ولس غم دی. یو خبریال د ټول ولس غږ دی او د ده غږ خاموشه کول دا د جنایتکارانو، بشري جنایتکارانو کار دی. موږ یې سخت خواشینی کړي یو، د ټولنې ټول اعضا په کلکو ټکو دا غندو. او د هلمند د سیمیزو مقامات نه غواړو چې هر څومره در چې امکان ولري د دې عاملین پیدا کړ.
سمندر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم له الیاس دایی سره کار کړی دی، د کابل د دفتر مشي مو کوله او د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، زه خپله کلونه کلونه وشول چې په راډیو کې کار کوم، له ازادي راډیو سره همکار یم او کار پکې کوم. یو له هغو خبریالانو چې په خپل راپور کې توازن ته ډیر زیات پام کوو، زما په باور بخښنه غواړم الیاس دایو. په دغه شرایطو کې به څرنګه کېدای شي چې یو خبریال ستاسو په باور د نورو خلکو له مرګه ژوندی پاتې شي؟ یعنی که چېرته ته متوازن راپور هم ورکوې، ته باید ووژل شي.
اصل کې دغه څوک چې ټوپک یې په لاس کې دی، جناب شبر صاحب، دوی دغه دومره هغه زړونه لري، تور زړونه، چې دوی ته د دې وطن خبریال، د دې وطن عام بچی هیڅوک ورته مهم نه دي. دوی خبریال ځکه خبرنګار ډېر زر حمله کوي چې دوی د فکر کوي چې دا خلک وسایل په لاس کې لري او دوی د دوی غږ ډیر پورته کیږي، هغه د دوی د وحشت او هغه د دوی د وحشیانه کارونو انعکاس ډیر زر پورته کیږي. اصل دا یې د وژلو سړی نه هم په تېره د نیو اونۍ کې کم له یوې اونۍ نه موږ دوه خبریالان د افغانستان د لاسه ورکړي دلته مقابل کې، یما یو اخن یو ښه خبریال و، یما یو بېنظیره خبریال و. په هلمند کې په جنوب کې دایي غوندې خبریال پیدا کول نه هم ازادۍ راډیو ته ډېر سخت دي او هم ټولو محلي رسنیو ته. زموږ ټولنې یو ډېر فعال قوي غړی و او د ده وژنه دا معنا نه لري که څوک داسې فکر کوي چې دایي مو وواژه نو په هلمند کې مو د ژورنالستانو غږونه بند کړه یا مو خاموشه کړه یا مو د رسنیو غږ خاموشه کړه، دا امکان نه لري. ډېر دایان نور هلته شته دي چې هلته به کار کوي او موږ به دا غږ پورته کوو. منتها د دغه قساوت د دغه وحشت د ایران یم څه ډول ټکو کې دا بیان کوم چې دایي غوندې یو سړی چې ستاسو خبره په ټول د ژورنالیزم ټول اصول یې مراعتول، همیشه په جنګي کرخه کې جنګي خطوطو کې راپور ورکړی، همیشه یې د ټولو خواوو هغه په پام کې نیولی دی، ما یې ټول راپورونه اورېدل همیشه. نو زه ایران یم چې دغسې یو متوازن بې طرفه خبرنګار ولې وژل کېږي؟ دا څوک دی، کوم طرف دی، کوم لوری دی چې دا دغسې خبرنګار وژني؟
سمندر صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه له اورېدونکو بخښنه غواړم که په دې خپرونه کې سکتګي راځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په هلمند کې وژل شو، د ده د خبرو یوه برخه سره اورو.
د لسمی او دریمی او زی ډیر سیمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ سره کډي باریږي. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
دا ژغ غلی شو. الیاستایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې چې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې او په راتلونکو خپرونه کې به بیا هم په دې اړه له تاسو سره نور هم شریکو. د بیلابیلو خلکو نظرونه به په دې برخه کې واخلو او له تاسو سره به یې شریکو. یوه خبرتیا لرو، له خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
اسمه یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام 0.15 هم نیولای شي. اقتصادي خبرونه لرو. اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن په هرات ولایت کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او بولګول وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینې له مخې روان کال به د تیر کال په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راشي. هرات د افغانستان د زعفرانو لوی تولیدونکی ولایت دی چې د هیواد 90% کې زعفران تولیدوي. د رستمی په وینا روان کال په ټول هیواد کې د زعفرانو کښت کې 1000 هکتار نور هم زیاتوالی راغلی او د بامیان، غزنی، دایکندي، بدخشان یو شمیر نورو سړو ولایتونو په ګډون په 40 ولایتونو کې زعفران کرل شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 40 میټریک ټنه زعفران تولید شوي. د صادر شوي زعفرانو ټولیزه بیه 28 میلیونه ډالره کېده. دمګړۍ له ایران وروسته د زعفرانو لوی صادرونکی هیواد چې هند، چین، متحده عرب امارات، سعودي عربستان، یو شمیر اروپایي هیوادونه او حتی امریکا ته صادرات لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ترمنځ نن یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اطلاعات او اماډیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک له مخې د جوازونو د ورکړې ټول فعالیتونه به د صنعت او سوداګرۍ وزارت واحد چتر لاندې مخکې وړل کیږي. ښاغلی دبیر د دغه سیستم له رامنځته کېدو هدف د وزارتونو ترمنځ همغږي د پانګونې او سوداګرۍ د کار په برخه کې د حاصل د سهولت رامنځته کول بولي. نوموړي زیاتوي چې ملي بانک، مالی، عامه روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارت 71 واحد چتر لاندې زایش پر ځای شوی او لدی ورسته په هیواد کې د پنګونې ټول جوازونه د صنعت او سوداګری وزارت لولوري صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغاني بایا یو امریکایي ډالر شپږ افغاني پنځه نوي پوله، یو یورو نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني سلویخت پوله، زر ایراني تومن درې افغاني سلویخت پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر سلویخت افغاني، یو زر پاکستاني روپۍ نه سوه سلور سوه نوي افغاني.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. ور بشو کندهار ته له صادق رښتینی سره مو ټلیفون رابطه بیرته قطع شوې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه بیا ور سره ټینګه کړو او د الیاس دایی د ازادي راډیو د خبریال په ارتباط له دوی واورو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه هم لولو، خو اوس په استرالیا ته مخ کړو. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. صدراعظم سکاټ موریسن د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په افغانستان کې د خپل ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپل هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالا د جنایت ډکه سرخړونو په اړه تورونو ته سترګې په لار وسی ویلې دي او د جون بش په اړه راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پوره کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپی پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټونکي 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نوره یې وسله غورځولې وه. صدراعظم موریسن ویل چې د سرپلټونکي د موندنو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدراعظم د خپل اعلان پترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنایي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوی مسلې باید و ارزول شي، و پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړه کړی شي حکومت د ځانګړي پلټونکو اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې ښایي مخه یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورېدل وي، صدراعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کېږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. صدراعظم ویل یو لړ بوګنوونکي کارونه شوي دي، خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی‌عدالتي وي. هغه زیاته کړه موږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره موږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دغو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم موږ یې په استرالیا کې لرو. د جنګي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ای بی سی په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ای بی سی شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. ل دولسمې بجې تاسو لا سجی راډیو لند خبرونه اوریدل شئ. لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په پیل کې واوریدل، په هلمند کې د سجی راډیو خبريال الیاس دایي نن د 14 پترس کې وشل شو او د ضرور ټپی شو. په خبرونه کې مو وړاندې له کابل په دې ارتباط راپور درلود او په روانه خبرونه کې مو هم داراس د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره خبري وکړلې چې د الیاس تایی پر مړینه خواشینی څرګنده کړله، او د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د الیاس تایی د مړینې په ارتباط مشتګن اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه په هم له تاسو سره شریک کړو. امیر خان ایوبی له لشکرګاه کې د مختار له سیمې الیاس تایی زیات خوش او رین تندای درلود او جنت تیزایش نور سمسونه به وړاندې ولولو. د ازادي راډیو د مرکزی دفتر رئیس قادر حبیب سټډیو تراغی لده بواورو. قادر حبیب د الیاس رای د مارک په ارتباط کله تاسو خبر واوریدو څه احساس هم وکړ؟
دا یو زربګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل، او مونږ ټول د الیاس دایی د هغه زمونږ د کورنۍ غړی وو او زمونږ ډیر نږدې ملګری وو، او مونږ دا حمله محکومه وو. دا یو بیګنا یو آزاد خبریال په باندې حمله ده، او الیاس دایی د 2008 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو به طرف خبریال او یو زړور خبریال. الیاس دایی د واشر ولسوالۍ ده، او په 1983 کال کې په چاینجیر کې سترګې دې نړۍ ته خلاص کړی وو. دایی خپل لمړنۍ زده کړې د نادلی د چاینجی را پالی لیسه کې کړې وو. په ادبیاتو کې لیسانس درلود، او د نمخې چې ازادي راډیو سره یو ځای شي نور رسنیو سره کار کړی وو، سلام وطندار، ای ډبلیو پی آر، د هلمند ملي تلویزیون سره خبریال پاتې شوی وو. الیاس دایی نن سهار 9 بجې دغه نړۍ نه په دغه انفجار کې چې بم چې په موټر کې خېدل شوی وو سترګې پټې کړې، او دغه ورور هم چې خبریال ده سخت ټپي ده په شفاخانه کې ده. مونږ او د افغانستان ټول رسنۍ دغه حمله محکوموي، او د مطبوعاتو کورنۍ په دې حمله سخت خفه دي.
مننه قادر حبیب. تاسو وروستی ځل حبیب صاحب الیاس تایی کله لیدلې؟ څو کاله مخکې پراګ ته راغلی و کنه؟
بله، و
د کابل کې چې تاسو سفرونه درلودل خو الیاس تایی مو نه ولیدل.
متاسفانه چې په کابل کې مو نه لیدل، نو راغلی خو په پراګ کې راغلی و. دلته مونږ سره پاتې شو، زما ملمه و سوزله، او آخري پیغام چې ما دایی نه ترلاسه کړ د دوشنبې په ورځو ماته لیکلی وو چې هیله لرم چې د کورونا د نوې څپې نه تاسو کورنۍ او زما د زوی نوم لیکلی چې په امان کې وای. وایي حبیب صاحب، زه مننه کوم چې همیشه مو زموږ ستونزې حل کړې دي. دایی زموږ ډېر ګران او زراته نږدې ملګری وو.
ما ته تیره شپه په واتس اپ کې یو عکس راستولی وو، شپه ده، وایي شیبر صاحب نوره شپه شوه، او اس ام اسونو ته به مخه کړو چې اورېدونکي څه وایي. یو څو اس ام اسونه به راواخلو. حبیب صاحب ډېره مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، پر الیاس دایی باندې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید. عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلي دي په الیاس دایي طالبانو برید کړی دی. دوی څو ځله ده ته خبرداری ورکړی و او طالبان اوس له دې حملې نه باید په شا شي ځکه چې د بیان د ازادي پر ضد کار کړی دی. اس خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلین لیکي پر الیاس دایي حمله د اسلام او افغانستان د دشمنانو کار دی. ضیاءالحق نیازی لیکي شهادت د الیاس دایي قبول شي. لزابل یو اوریدون کې اسمت الله لیکلی دی چې له شاجوی نه خبریالانو باندې بریدونه غندو. نور اوریدونکو هم ګڼې سیمسونه راستولي دا سیمسونه ژر ژر تیری شي. زه بخښنه غواړم که دقیق نشم لوستلی. خیرالله مشال له لغمانه لیکي څوک چې خبریال وژني هغه خپله ټولنه وژني. او نوراغا نورزی له واشیره لیکي الیاس دایي زموږ وطندار و جنت دې نصیب شي. وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو 12:30 دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایي نن سهار په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې په شهادت ورسید. افغان چارواکو او د غراز د خبریالانو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو د ښاغلي دایي وژنه غندلې ده او دا یې پر بیان ازادۍ برید بللی. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري. بل لور ته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونه کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې دي.
دا سدی رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره به ونیس پروګرام مخکې شو شو ته مخه کو
مخکې خزي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو د مخکخي خزي په خبرونه کې بیا هم دوی میل منی لرم لزان سره چې وا اغلی متحره احمد زید د پکتیا ولایت مرستیاله او بل لمن سره شمیم اميري ده چې د هم د خزو فعال ده او ترڅنګ نور ډیر کارونه هم کړی دي او د بخپل لخپل دندو هم تاسو ته وایي. اغلی شمیم اميري تاسو مغه غوري خبرونه ته خره خلاص.
زه هم په خپل وخت سره قدرمند اریدونکو د ازادي تیاراتي اریدونکو ته تاسو ته او د ګران ملمنی ته خپل توار سره سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې خوشاله اوسئ او ښه وختونه ولرئ. زه هم خپل لنډ پیژندنه وکړم.
بله مهرباني.
ما البته د افغانستان لوري ما خو تعلق د ننګرهار سره دی او ماستری می علوم اجتماعي کې کړه دی د پاکستان نامې کړه دی او البته می ټول تعلیم د هغې دینه حاصل کړه دی. خو د تعلیم د ماستری نه ورسته بیا راغلم د خپل وطنوالو خدمت لپاره د خپل ځپل شوی خویندو ورونو مایندو خدمت لپاره زمام دغه یو اراده و چې زه کله تعلیم حاصل کړم نو زه به دوباره راځم خپل وطن ته د خپل خویندو لپاره به از دغه کوم هغه سره به کوم مکه مو دغه ستونزې او مشکلات چې لاسو غریوان دي دغه د حل لارې چارې به نورو دمرستو سره مرسته البته د نور مرسته په بنا باندې به زور سره حکومت کوم.
زمګ د دغه میل منی اړیکه پری شولا بیا به هم اغلی احمد زی تاسیز مغه گاوری.
بله مهرباني خوره.
تاسی اوس مهال د پکتیا ولایت مرستیا لایسته د په اړه راته وایاست چې د غلطه یعنی تاسی ځان څنګه احساسوي د خزو لپاره با تاسی موجودیت اوس مهال په دغه پوسټ کې تاسی په نظر څومره مفید او ګټور وي؟
ډیره زیاته مننه. لکه چې بار بار ما تاسو سره په مصاحبه کې ویلي دي زه وروسته د فری او جن ریسرچ جمهور مغره کې معرفي کړم پکتیا ته د ټولنیزو چارو په هغه کې مرستیالې پاتې ولایت مقام ته. نو په شروع کې زه خپله هم لږ ذره یېرېدمه دېته د پکتیا ولایت پښتانه داسې لږ ذره جګه غوندې دي ما اورېدلي وو ولې برخلاف چې زه لاړم واقع ما سره ډېر ښه برخورد وکړو. دلیل یې دا شی و چې ما خپله د دوی زه خپله م د همدې ولس د همدې خاورې د همدې منطقې یو بچی یم سره لویه شوې یم او د خپل ولس په نظم او په اراده او د دوی په هغه اساسو نزاکتو باندې زه خپل مخکې له مخکې نه پوهېدم. نو مخکې له مانه واقعا که زه د پیمه بعضې خویندو کارونه کړي وو وکیل صاحبانو نورو نورو خو د ما په ورتګ سره یو ډېر عظیم بدلون راغی د پکتیا د ښځو په کارکردګي کې. د هغه دلیل یې چې د اعتبار جوړول ده یا اعتماد سازي ده. مخکې له مانه هېڅ یوه خور وه په نوم د مسکا منګل چې هغه د جندر امره وا عملته په خپل اتاق کې ول غنه بیچاره فنا و ورته یو نن اوتر په جرأت سره نه شو کولای یعنی محدودیتونه ول د ما په ورته سره د ښځو ډېر زیات رښتو په موږ په اخیستلې سو پر مثال هغه ته تدریسي معاونه راغله د معرف بخش کې د موږ ولسوالۍ کې چې څو کاله منتظرې وې خویندې د امرینو په اساس مکاتبو ته راغلې تخنیکی مسلکی تجربوی هغه ته امره ښه راغله جندر امرین معرفي سولې یعنی د دې موږ خویندو یو اخلاقي جرأت پیدا کړ کاری جرأت پیدا کړ او په زمن کې نارینه وو د دوی ورونه د دوی پلرونه د دوی خاوندانو دا اعتماد پیدا کړ چې او خزم کولای شي چې په اندغه د پکتیا په اجتماع کې کار وکړي. او زه ډېر زیات خوشاله یم چې د لمانه زیات هغه سړی خپل اداري بس کړی والي صاحبانو کړی مان صاحبانو کړی په زمن کې علما کرام کړی ځوانانو کړی ځوانانو د ما هر حرکت ډېر تقدیر کړی جامع مدني خویندو. نو دغه د دوی په اصطلاح حمایت وو یا د دوی همدغه تشویقول وو چې عام ما ته د کار سام مسایده شوله چې زه وړه مخ په وړاندې لاړه سم عام نورو خویندو ته شو چې دغه خوشبختانه خوشبختانه زه به تاسو ته یو ښه زیری درکړم تاسو به خپله پرې خبرې موږ اولین وار باندې د ما په ابتکار باندې موږ ښځو ته جینکۍ ته د فارغانو د احمدخیلو ولسوالۍ کې ما د هغه کورس د امانګي د کانکور ورته شروع کړو. بیا د صبر معاون صاحب مرکز کې شروع کړو تر تاسو قبول یې کړئ نستا کړل چې هغه کومه ښه طرحه چې رئیس صاحب جمهور ورکړې وه د کودونه ورکړي د ښځو لپاره زموږ د کانکور ټول خویندې کامیاب شوې. یعنی دا بیخي د پکتیا په تاریخ کې یو لوی بدلون دی چې اصلا تصور کېږي نه. خو هغه له درملمینه څوک پورته نه تلل ول نن ورځ موږ ته موږ خویندې په اقتضا احمدخیلو نه ولسوالۍ نه پټان نه فضل سمکنی نه ځاځي اروپ نه سید کرم نه له دېونه دوی مختلفو ډېرو جګو پانځای ته کامیاب شوي. فرض مثال دوی هغه ته کامیاب شوي کمپیوټر ساینس ته کامیاب شوي اقتصاد ته کامیاب شوي زراعت ته کامیاب شوي تعلیم تربیې ته کامیاب شوي چې دا اته سمه خویندې چمپیان ورته هغه ټوله کامیاب شوي. یعنی دغه موږ په دې باندې کوو چې دغه یو اخلاقي جرأت ده چې د موږ خویندو د اسلام په چوکاټ کې چې د دوی حق ده چې باید تعلیم وکړي. نن ورځ موږ خویندې او یوه لوره غټه ستونزه هم د پکتیا همداه وه چې موږ کدرونه نه درلودل. فرض امرین اکثریت استادان نارینه دي او د موږ مشکل به په دې کې دی د پکتیا د خلکو چې جنکۍ غټې شي چې استادان نارینه دي بیا هغه کورو کې کېدی. نو دغه خویندې چې د موږ لونه خیر سره دوی فارغه شي نو د دوی به دغه یو غټه لویه ستونزه به د پکتیا ولایت تعلیم تربیه باش کې په صحت باش کې په مختلفو بخشو کې زه په دې متيقنه وم چې ان شاء الله حل وشي دا تقرر د کانکور ورته مثال نور زیات مسائل دي چې د ما په ورتګ سره مخکې لیدل نه چې دومره د باندې یعنی خلکو نارینه او د سلک به اعتبار غونډې په دې ښځو ولا کوم مدیریتي بخش ما کومه معلوماتو مطالعه ما له خپلې ټولنې درلوده د دې په هغه احترام باندې چې زه وسره وړاندې لاړم نو دوی هم له بایک ورته ویل هم زه حمایت کړم هغه خپلو اولادو ته لوڼو ته خویندو ته اجازه ورکړم د دې نه ډېر زیات خبردار ده چې زه تربند پټان پورې لاړم یعنې هر ولسوالۍ ته چې زموږ تللي صاحبانو د احمد آباد د سید کرم د وزز د هغه میرزکي د تمکنیو د دند پټان یان دا ډېر لري ولسوالۍ دي هر یو ته چې مختلف د معرف بخش مختلفو بخشو کې ډېر زیات مانه موږ نه هغه کړی پذیرایي وکړه قدردانۍ وکړه ما ته د ملالې پوړنې سره واچاو زیات زیات دي موږ او موږ هغه د دوی مشکلات مانه سره د معرف سره ورته دي چې مشکلاتونه پور راټول کړل هغه را انتقال کړل مرکز ته تا کوم امکانات دي چې په مرکز کې چې رئیس معرف همکاري د ولی سایبان په همکاري د موږ په همکاري چې دلته نه کی ځای هم انتقال کړ وزارت معرف ته نو د ما ورتګ سره واقعا زه په دې باندې ډېر خوشاله چې موږ خپلو ته لار د تعلیم او لار د کار آماده سره مخکې د کارونه کول دې کې شک نه و مخکې لیدنه مو خوب مشکلات او میتیستون زوی دا و ولې ما په ورته سره هغه اعتماد ته فرض مثال زوی ته ثابت سره توګه مدیر هم مدیرم کېدلې چې فرهبرم کېدلې او به څه لږ مریض یعنی هغه شی چې مخکې لیدې نه دوی تصور نه کاوه چې توګه به څنګه معاونیت وړاندې بوزیا به څنګه فرض مثال د به رهبری وکي یا به څنګه دا ولسوالۍ ته لاړ شي یا به څنګه دا غونډو کې خبرې وکړي نو ما همیشه چې کوم غونډو ته برخه اخیستې ده زیات ولس له خپل تعلیم او تربیې ته تشویق کړی د وطن د محبت دې لپاره د سهر لپاره د وطن د خپل وطن د ارزښونو لپاره په ټولو غونډو کې ما دوی ته ویلي یګانه هغه څه چې موږ له دغه بدبختۍ نه خلاصوي هغه به زموږ تاسو تعلیم او تربیه وي
بله
موږ ډېر سخت مشکل په پکتیا کې په ټول افغانستان کې لرو چې جنگ روان ده د موږ زیاته خویندې کونډې دي هغه بېچارهګان وړکي ماشومان ورته دي هغه بې سرپرسته دي هغه بې عصري دي نو موږ سره دنیا واقعا کومک یي د تاسو له طریقه موږ په ټولو دوستانو که افغانان دي که خارجیان دي دغه کسانو ته د حمایت لپاره باید داس دلته ګاچ د ولایت لخوانه د موږ دولت لخوانه کار کېږي خدا بسنده نه ده زه و دغه مرکزونه جوړ سي چې دا بې سرپناه ماشومان دغه بیچارهګان همالته پکې وو مکتبونه وایي
اغلی احمد زی ان شاء الله چې دغه خبرو ته به بیا راشو زموږ اوریدونکي هم همدا اوس په کرخه دي یو پوښتنه به زه بل هم له تاسو نه وکم د آمادګي کانکور یا د کانکور د تیاریانو په اړه باندې چې تاسو د نجونو لپاره په پکتیا ولایت کې جوړ کړی وو کدارته وایي چې دغه په دولتي بودیجه باندې جوړ شوی و دغه آمادګي د کانکور د دې مصارف کدا تاسو په خپل مالی توان باندې جوړ کړ او څه تمه کیږي چې دغه نجونی به ټولې کانکور کې جذب شي او د دوی په وړاندې بستونز بیا نه وي خو دغه پښتنو جواب بیا ورسته راته وایست اوس به یو ځل بیا هم اغلی اميري ته وار وار کوزه کچې د دې د ټلیفون کرخه لګ مخ کې قطه شله اغلی اميري بیا هم خره غلاست کده راته وایست چې ستاسو په وړاندې په پاکستان کې چې کله تاسو زده کړې کولې ستونزې او ننګونی وي لکه څنګه چې اوس مهال په افغانستان کې د افغانون جنو په وړاندې شته اغلی
یو ځل بیا سلام احترامات وړاندې کوم ستونزې په پاکستان کې د افغان مهاجر په حیث باندې واقعتا وي موږ هم ډېر ستونزو سره مخامخ شوي وو موږ هم په مهاجرت کې لوی شوي وو په جهاد کې لوی شوي وو ستونزو سره خو زمونږ یو اراده او یو مقصد دا و چې موږ په خپل دغه مهاجرت په وخت کې دغه خپل وخت دغه ستونزو سره یعنې لاس ګرېوان یو خو دغه ستونزې موږ په ځان باندې حاوي نه کړو زمونږ هدف به دا وي چې کله موږ خپل دلته تعلیم حاصل کړو موږ خپل افغانستان ته بیرته ځو هغه خویندو لپاره چې هغه موږ ته ضرورت لري د هغې د حق د دفاع کولو لپاره د هغې د مشکلاتو راجګولو لپاره موږ د هغې سره کومک وکړو. نو همدغه و چې کله ما خپله ماستري خلاصه کړله نو په اول فرصت کې ما خپله اراده وکړله چې زه به انشاءالله تعالی بیرته افغانستان ته ځم، خپل خویندو او میندو او هغه کسان چې هغه خویندې چې ځپل شوي دي، اوازونه ادب دي، اوازونه یې څوک نه اوري، نه فامیل کې، نه جامه کې، نه ټولنه کې، د هغې دپاره زه کار وکړم. نو همدغه سبب شلو چې ما خپله مبارزه شروع کړله. یعنی زه هول چې راغلم ما وظیفې پسې منډې ونه کړلې، ما خپله شخصي مبارزه شروع کړله. د شمشاد د تلویزیون د طریقه ما د خویندو د خرچ کولو دپاره په هر پروګرام کې برخه واخیستله. ستونزې هغه ستونزې چې زمونږ په خویندې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې، د وظیفې په برخه کې، د صحت په برخه کې، د هر توپیرو هر ناروا چلند چې ورسره کېږي، د هغې د غږ جګولو دپاره مونږ هڅې ځلې شروع کړلې. او مختلف خویندې هغه چې زمانه مشران وي په عمر کې په تجربه کې، د هغو سره مې رابطې شروع کړلې، د هغو نه مې مشورې اخیستل شروع کړلې. او ما ورته یو طرحه جوړه کړله چې څنګه مونږ کولی شو هغه ښځو لپاره مونږ کارونه وکړو چې د هغې غږ څوک نه اوري، څوک حتی هغه فامیل چې فامیل ته اوسېږي د هغې غږ نه اورېدل کېږي. مثلا یو جنۍ ده غواړي خپل تعلیم وکړي، خو مور پلار یې اول ورته وایي اول زه اقتصادي وضع مې ښه نه ده، په تا تعلیم نه شم کولی، په زوی باندې کوم. دغه زما هدف دا و چې زه دغه تاوتریخوالی او دغه توپیر چې د ښځې او د سړي د زوی او د هلک په منځ کې دی، د دې دپاره زه ډېر کار وکړم. او د ښځې هم اهمیت په ټولنه کې، یعنی دغه کومه راجب کوم او ټولو ته دا ثابته کړم چې که تاسو خپل زامنو ته احترام لرئ، خپل زامنو ته خپل زامن هم د قدر ور دي، همداسې ستاسو لورګانې هم د قدر ور دي. نو همدا سبب شلو ما په ډېر لنډ موده کې په شمشاد تلویزیون کې، په اریانا تلویزیون کې، په هر تلویزیون کې ما د هلې ځلې شروع کړلې، که په فارسي که په پښتو، په هر ژبه باندې. یعنی زما ته همدغه یوه لاره ښکارېدله چې زه خپله د میډیا طریق نه خپل د خویندو، هغه خویندې چې په ولسوالیانو کې اوسېږي، لرې پرتې سیمې کې اوسېږي، هغه خپل غږ نه شي پورته کولی، حتی هغې ته فامیل اجازه نه ورکوي چې هغه خپل غږ چې کړي. نو ما زما کوشش وکړو چې د هغه خویندو، د ټولو خویندو یو غږ شم. همدا سبب شلو چې ما ډېر زیات پروګرامونه کې دغه په شراکت کو شریکه شوم، خپل خبرې مې وکړلې. او واقعتا حتی رئیس جمهور زما د پروګرامونو ستاینه وکړله. او ما هم ډېر زیات د ښځو یو دوه د رئیس جمهور سټ سره مې یو دوه ملاقات ولرلو، د جلال آباد ښځو ستونزې، د نورو ولایتونو ولسوالیانو ستونزې، چې هغه البته د ښځو ټول ستونزې یو قسم ستونزې دي، خو بعضې ولسوالیانو کې چې هغه ډېر زیات ځپل شوي دي، د تعلیم، د صحت، د هر دغه نه وروسته پاتې دي. نو د رئیس جمهور سره ما ډېر زیات خبرې وکړلې چې موږ باید هغه کسانو ته، هغه نجونو ته مکتبونه جوړ کړو، پروګرامونه جوړ کړو، ترینینګونه ورته ورکړو، تر څو کولی شي هغه تعلیم حاصل کړي، هغه په مختلف یعنی په خوب باندې ودرېږي. او زما یو خبره دا وه د رئیس جمهور نه چې هغه په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا موږ سره وعده کړې وه چې د ښځو لپاره به یو الیته پانتون جوړوم. زه دا نه وایم چې ښځه او نارینه یا ښځې یا خویندې یا ورونه یو ځای درس نه شي ویلي، نه بالکل یو ځای ویلی شي، خو زه غواړم چې په نورو ولا په نورو هېوادونو کې د ښځو لپاره هغه خپله، مثلا که موږ نږدې پاکستان ګورو، فاطمه جناح میډیکل کالج د جنکیانو لپاره خاص در جوړه شوې ده، نو زما هم دغسې یو اراده و. رئیس صاحب جمهور خپل دغه کمپاین کې هم ویلي وو چې زه به د ښځو لپاره یو پانتون جوړوم. نو ما هغې ته خپل طرحه وړاندې کړه چې هغه فامیلونه چې نه غواړي د خپل لورګانې یا اولادونه د هلکانو سره د تعلیم لپاره اجازه ورکړي، نو رئیس صاحب جمهور صاحب ته نه ما ډېر زیات خواهش وکړه. البته زه تنها نه، زما نور همکاران ما سره وي چې د ښځو لپاره، د جنکیانو لپاره یو الیده پانتون جوړ کړي چې ته به مالجوي پکې وي، استرمالجي پکې وي، د استادانو یا تعلیم تربیې لپاره یو پروګرام جوړ وي، هر هغه شی وي چې د ښځو دغه لپاره ډېر زیات قابلګي یا نور داسې پروګرامونه. نو رئیس صاحب جمهور موږ سره وعده کړې ده، خو تر اوسه پورې د رئیس صاحب جمهور وعده فکر نه کوم چې عملی شوی یا عملی کیږي، نو دا به مونږ هم یو حل ځلې به بیا شروع کوو ان شاء الله تعالی. د ننګرهار د ښځو په نماینده باندې ان شاء الله رئیس صاحب جمهور سره به بیا ملاقات کوم، دغه وعده ورته ان شاء الله بیا دغه کوم په یاد دغه کوم چې دا مونږ سره دا وعده پوره کړي، او په ننګرهار کې خاص کر د ښځو لپاره یو دانه پنتون جوړ کړي تر څو د ننګرهار نجونې ماشاء الله ننګرهار نجونې په هر دغه کې مخکې پرمختګ کړی دی. زه چې کله ننګرهار نجونې ګورم ډېر زیات افتخار کوم، ډېر زیات خوشحالیږم. خو دغه د رئیس صاحب جمهور نه به زمونږ دا تقاضا وي، د ننګرهار د خویندو هم دغه تقاضا وي چې زمونږ دپاره یو علیحده پنتون په جلال آباد کې جوړ کړي تر څو دا زمونږ پرتی سیمې نجونې چې نه شي کولی د چې روزانه لاړ شي راشي د دې دپاره لیلیه جوړه کړي، د دې دپاره ډېر زیات زمینه برابره کړي چې دا د تعلیم دپاره لاسرسی پیدا کړي. ډېره مننه.
بلې ډېره زیاته مننه اغلې امیری. بیا به هم اغلې احمد زی ته راشو. اغلې احمد زی، تاسې مهرباني وکړئ.
مننه. دما کوم کورس موږ شروع کړو یا هغه د زیات قابل دی هغه نه ده چې ډېر زیات بودیجه ما نه ده په مصرف کړی. هغه اولینه دوه جنکیانه وي د احمد ابا، بیا ما د دوی په خوښه باندې یو استاد ورته استخدام کړ، هغه ته مې تنخواه ورکوله، بیا د دوی ته مې قرطاسي او دال معرفه ورکړې، ممتان زراعته به هم د کار کوو. او خوشبختانه ولس کسه وي دوی چې کانکور کې برخه واخیستله دا ولس والا ټولې اخیستوې کامیابه شوي. نو دا خبره ما په دې باندې یاده کړه چې دغه موږ لږ فرض مثال دغه ابتکارات وکړو د دغه مظلوم او د هغه سیمې چې ډېر زیات تهدید لاندې دي هغو باندې فرض د اقتصاد لپاره نسي کولی چې خپلې برنامې وړاندې بوزي، نو دا به کولی شي په شکل دی. یو مثال ما تاسو ته وویل چې ډېر ښه تاثیر یې وکړ، همدغه چې د موږ ابل معاون صاحب غم په مرکز کې داسې دی چې واده موزي وروسته له ما نه هغه کو شروع کړو نجونو ته چون دغه د آمادګۍ د کانکور دلته مشکل دی کېدای شي پکتیا کې نارینه و لپاره هم دومره ډېر کورسونه نهشته لکه دا د آمادګۍ د کانکور نور لکه کابل کې چې دی یا جلال آباد کې دی یا مزار یا هرات نورو جای کې محدود ډېر کم دی. اصلا ما خو بېخي لیدلیم نه دي، خو محدود شاید وي، ولې هغه د جنکۍ ته خو بېخي امکان دی. موږ دا ابتکار په دې باندې وکړو چې اکثره وخت به د جنکۍ ورتګ پانتون ته ډېر زیات مشکل و، او د دغه کار سره دوه کارونه دلته اغوستي. خو رئیس صاحب خیر میسیږي تحصیلات عالي دغه نوی طرحه چې ولایتو ته مشخص کودونه ورکړ، یعنې مشخص سنفونه کې هغې وکړ لکه په شورای ولایتي کې چې بادکمن دی ښځي، یعنې دا دف دا شی و د دغه دې کار دا ښه نتیجه ورکړه. د تنه د پکتیا جنکیو خپل منځ کې دوی رقابت وکړ، یعنی نالکانو سره رقابت نه و، یو دې کار فایده ورته کړه دون چې دغه موږ همکاري ورسره وکړه. نو دا څه چې موږ ساکه ډېرې زیاتې جنکۍ په کانکور کې کامیابه شوې. زه به یو موضوع ته ست وایم، بعض خلک یا میډیا یا د نور کسان ځینې مسایل ډېر زیات وړاندې کوي. زه خو ټولې پکتیا کې وګرځېدم، فقط د پکتیا خلک د دې موضوع لپاره چې دوی لږ زره د نجونې خویندې دا فرض مثال په ساتي له دغه کار یا د تعلیمه د دې نه ممانعت کوي، یګانه دلیل بې امنیتي او د لارې وضعیت ده. چېرې دوی وایي چې خدای نه خواسته موږ پښتانه خلک یو، سبا موږ ته کوم پیغور پاتې نه شي. د پکتیا خلک واقعا روښانه خلک دي، متمدن خلک دي،
بلې ډېر ښه. اغلی احمد زی، اغلی امیری، د نجونو په وړاندې عمده لاملونه څه دي چې دوی لا تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟
ډېره مننه. ګوره، تنها په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې زمونږ نجونې، زمونږ میرمنې، زمونږ خویندې، زمونږ میندې د مختلف تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. عمده عوامل چې دی مونږ ټول نه مخکې دا و چې علم کمی دی، د تعلیم کمی دی، د ښځو حقوق ناپوهي، یعنی څوک نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه شی دی. عامه پوهاوی د ښځو د حقوق په باره کې نشته دی. بعضې انجوګانو، بعضې دولتي ادارې البته که کار وکړلو، داسې بنیادي کار یې ونه کړلو، داسې سرسري کار یې وکړلو. د جندر په نوم باندې ښځو یې د کورونو نه راوویستلې، او د جندر د توپیر تفسیر خو د دې دپاره پروګرامونه او ټریننګونه شروع کړو، خو اصلي اساسي خبره چې وا د خزو د خپل کور کې خپل مسایل څنګه حلېږي، د مشرانو په تاریخ باندې څنګه حلېږي، خزو او میر څنګه خپل مسله حلول شي، دغه باندې ډیر بحث نه کړو. او دغه باندې بعض انجوګانو چې کارونه شروع کړلو صرف تاوتریخوالی د دې په سبب باندې اضافه شروع لیکل نه شروع بعد زینو کې ٹریننگونه دایر شروع د جندر په نوم باندې، صرف صرف کګورو مونږ خزو لپاره ٹریننگونه هلته جوړ شلو، خزو ته دا پوهه ورکړو چې تاسو خپل د سړي نه څنګه حق غواړئ. نه حالانکه ګور هغه احمدې خورو ویلي مونږ مسلمانان یو الحمدلله، کوم عزت کوم وقار کوم دغه چې خزې ته په اسلام کې ورکړل شوی دی، د فکر نه کوم چې یو دین کې ورکړل شوی وي. ځکه بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت کولو، خزه کولی شي په اسلام کې هغې ته اجازه د کار شته دی، خزه کولی شي حضرت بی بی عائشه غوندې مفکره جوړېدی شي. نو مونږ په اسلام باندې ډېر زور وانه چولو، د جندر په نوم باندې چې جامه مونږ ته د جندر نوم راکړی دی او د سړي او د ښځې دا رول جدا کړی دی، په دې باندې مونږ دا ټریننګونه واخیستل، زیات پیسې مصرف کړلې، ډېر زیات پروګرامونه هم جوړ کړو چې نیمګړی پاتې شلو، بعضې موسسې بندې شولې، بعض خلکو دا قبول نه کړو، بعض ذهنیت راضي ونه کړله چې نه کله داسې مسله پېښېږي، کله داسې ستونزه پېښېږي، نو مونږ اول خپل کور کې خپل فامیل کې خپل اسلامي نظریاتو په نگاه کې کولی شو چې هغه ستونزې حل کړو. نه داسې یو ماده داسې یو قانون یې جوړ کړل چې که ښځه سړي سره ستونزه پیدا کړي او سړی ښځه په یو څپېډه ووهي، نو هغه کولی شي چې هغه لاړ شي درګاه ته خپل هغه عریضه هلته ثبت کړي. نه داسې امکانات نشته دی، ډېر زیات عوامل دي. یو خو ورسره هغه عناناتو فرهنګ او کلتور او مدخلاري ده چې مونږ ویلی شو چې زمونږ په جامه کې همیشه مد اوچت ګڼل کېږي او ښځه حقیق دغه کېږي. کله چې یو ماشوم پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، نو د دې نه ټول مونږ حتی خپل فامیل نه خپل کورنۍ نه علاوه مونږ همسایګان هم په هغې باندې ډېر خوشحالېږي. خو چې کله جنۍ پیدا کېږي نو په هغه په وی باندې پیدا کېږي چې اوس پلانې کړه جنۍ وشوله. حالانکه نه، په مونږ اسلام ته وګورو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه خو فرمایل دي چې لور چې ده رحمت ده، څلوېښت ورځو پورې که چا کره دا لور پیدا شي نو هغې کره رحمت ورېږي. لیکن مونږ که د اسلامي هغه نظریات اسلامي اصولو سره کار ونه کړو، زه نه پوهېږم چې تاوتریخوالی به کم شي. زه فکر کوم که د غرب هغه اصول هغه جندر نفس استعمالېږي چې مونږ ته رول مشخص کړی دی د سړي او د ښځې، په هغه یو لاس باندې مونږ مخکې لاړ شو. زه نه پوهېږم چې دا تاوتریخوالی به د ښځې کم شي بلکې زیاتېږي. بله خبره دا ووایه چې مسله دا ده چې مونږ ښځو ته احترام نه لرو. البته ډېر معذرت سره دا نه وایم چې ټول نه کمسر داسې کسان شته چې ښځه وایي ښځه بس ښځه ده، ښځه د څه شي دپاره ده؟ ښځه د کور دپاره ده. بعض خلکو ته که ته وایي چې د خپل لور باندې تعلیم وکړه، نو هغه ته یې وایي که ښځې باندې زه تعلیم وکړم، کور باندې تعلیم وکړه، نو هغه خو ځي کور ته، دلته هم کار کوي، خپل کور کې هم کار کوي. خو دې خبرې ته نه متوجه کېږي چې کله د هغې مېرمن د هغې خور د هغې دغه مریضېږي، مستقیم هغه یو نارینه ډاکټر ته څنګه لاړ شي؟ که هغه مونږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو، یو ښه معلومه جوړ نه کړو، یو ښه تعلیم یافته ښځه، یو ښه تعلیم یافته ښځه ستا د کور ټول رول لوبولی شي. ځکه چې ټول د کور رول چې لوبوي یو ښځه لوبوي. نو که یو تعلیم یافته ښځه چې هغې ته تا تعلیم ورکړي، هغې ته ډېر زیات پوهه، هغه ډېر زیات پوهه ولري، هغه خپل حقوق سره سره د خاوند حقوق پېژني، د خواښې حقوق پېژني، د همسایه حقوق پېژني. زه فکر نه کوم تعلیم مهم شی دی. کولی شي چې مونږ خپل هغه تاوتریخوالی په دې صورت باندې اول قدم دا واخلو چې جنکۍ چې کله مونږ خپل زامنو باندې تعلیم کوو، لورګانو ته مساوي حقوق ورکړو. د صحت نه واخله، تعلیم نه واخله، پوشاک نه واخله، حفاظت نه واخله، یعنې هغه مینه چې مونږ خپل زامنو ته ورکوو، خپل لورګانو ته ورکړو. زه او د هلکانو یا زامنو په مغزه کې دغه فکر، دغه نظریه کې نه وو چې دغه جنۍ ده دا تر کوره پورې قید ده، دا ستا حاکمه ده، چې هر څه وایي نو دا به کوي، او څه چې هر څه وایي نو دا به نه کوي. نه، هغه هم ازادي غواړي، هغه هم آزاد ده، هغه هم آزاد مخلوق پیدا شوی ده. زه دا نه وایم چې ازادي معنا دا ده چې هغه لکه الکانو وانت په کوڅو کې خدای نه خواسته تیر وګرځي. نه، هغه د تعلیم ازادي ورسره شته، هغه د صحت ازادي لري، هغه د اعلی تعلیم حاصلولو ازادي لري، هغه د خپل د خوښې واده ازادي لري، هغه د کور یا کورنۍ د فیصلو په دغه برخه اخستل شي ازادي لري. هر یو برخه کې هغه کله چې مونږ د حقوق خود ته ورکو، زه فکر نه کوم چې کله د جندر لفظ چې دا غرب استعمالي زمونږ په جامعه کې هم د جندر د پاره د تلف پیدا شي نه. زه همیشه انداز په هر پروګرام کې وایم چې الحمدلله مونږ د یو دین یو داسې مذهب لرو چې ټولو کنه ډیر زیات احترام او ښه حقوق او لوی حقوق چې ورکړل شوی ده ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی. تاسو ماته دا وښایئ چې په کوم مذهب کې اوله ښځه تجاره پیدا شوې ده؟ بلکې ما څنګه خپل مخکې خبرو کې وویلې حضرت بی خدیجه رحمت الله علیه هغې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره تجارت کول، حتی باعث د دې شلو چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې نکاح وکړله. بله خبره مونږ برازو د حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه زمونږ بل بی بی چې ده هغې هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په دغه صحابه او سره شریک کول او د هغې په باره کې به خبرې کول. نو څنګه مونږ ته بعض خلک وایي چې ښځه حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي؟ تاسو ماته دا لفظ وایي چې په کوم صورت کې، په کوم آیات کې، په کوم حدیث کې، په کوم پیغمبر، کوم صحابه دا خبره کړې ده چې تعلیم ممانعت دی؟ نه.
ډېره زیاته مننه اغلی امیری له تاسو نه، او اغلی احمد زی له تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.